افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پکتیکا په راپورونو کې ویل شوي چې نن یو وار بیا هلته زلزله سوې او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید سوې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوې چې تر 1000 زیات نور کسان یې چپیان کړي دي. هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي. یو شمېر نورو هیوادونو هم د مرستو ژمنې کړې دي. نوې ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال حد سي ساري او له افغانانو سره به د اړیکو د غشتلې کولو هڅه کوي. د مسکو د جنوب ختیځ ریازان شهر ته نږدې په یو هوایي پیشه کې څلور کسان مړه شوي دي. پیشه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه استراري ناستې ته مجبوره سوه. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه IL شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه. ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی. دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیشه ده. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیر واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ لمیاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسیدلی دی. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلا بند کړي. د لوهانسک والی سرهی هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي. نن جمعه ده، د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون څلورویشتمه. په دې خپرونې کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې. زلزله ځپلي کسان وایي چې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري،
دوایانو ته ضرورت لري. دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، سامان دي، د خوراک د سکاک والا د ټول څخه د خور سره خوره شوي دي.
په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو بیره زیاته سوې. یو متخصص ډاکټر وایي
چوندی وو انسان ژوند اوبو سره تړلی ده. د اوبو نه ژوند امکان نه لري. اوبو ټولې ملوثې شوي وي، نو دوی مجبور دي ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېریږي. د چای د سکو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له دې سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه ښوولې. د کندهار اوروزګان لویه لار چې په تېرو کلونو کې ویجاړه کړې سوې لا هم د خلکو د کړاو سبب سوې.
اوس دا دوې ورځې کې دلته اوسه ولاړم، موټر نهسته، یوای داسې بې کو بل وای داسې بې کو لارې ته ځان نهنیسي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا لخوا یې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستې پیښې هم په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې مرستې ورسوي. بلخوا ځینې زلزله ځپلي کسان وایي چې لومړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. نورحال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوې کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل.
نوی فیصد خلک د کورونا د لمنځه تللي دي یا خراب شوي دي. خلک ټول بې کورونا پاتې دي، یعنی سرپناه نه لري. دا خلک نن هم شپه باندې تر شپې ورځ باندې برنو ته دغسې تره کړي دی. زمونږ خلک فلحال اشدو ضرورت چې لري، خیمو ته ضرورت لري، خوراکي توکو ته ضرورت لري، دوایانو ته ضرورت لري،
د خیمو نورو د خوراکي موادو زیات ضرورت دی، ځکه چې خوراکي مواد یې تر کورونا لاندې شوي دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلی چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. اوجا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل.
وروستۍ ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه، د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسېدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونا جړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 8 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي، تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید استانګزی څخه می سات مخکې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سوي.
کولرا ناروغي میکروبي ناروغي ده او چې دا په وروسته پاتې او په مخ وړاندې هېوادونه کې ډېر لا تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاستر ورته وایو او په افغانستان په شکل هېوادونه کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مخته نه وي تللي، نو که چېرته یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې مثلا بارانونه وشي، سیلابونه راشي، وروسته له دنه بیا زلزله راشي، نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زموږ د افغانستان په لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت مرته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده، نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو هغه مکمل لویه فاجعه کې په دې بوګنوونکې فاجعه کې له مابینه تللي دي. نو کله چې تا له مابینه لاړ شي نو چوندې وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، بېله اوبو نه ژوند امکان نه لري. نو چې اوبه ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوراً د هغه دندونو نه د چې هلته اوبه ډنډ شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د داسې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم ټیټېږي، د یو شخص نه بل شخص هم ټیټېږي، یو غټه فاجعه منځ ته راوړل کېږي.
خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو، خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لرې فاصله کې هم وي خیر لاړ شي د چښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه چې راواخلي له 3 نه تر 5 دقو پورې د وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي د هغوی میکروبونه چې هغه له مابینه دي هغه کولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځل له مابین دي. چې ته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا غوړي فامیل پرې مرض باندې اخته کیږي نو کوشش دې وکړي
ډیر مننه د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو په مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه تایید کړی چې د اروپا د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بورل نن تهران ته سفر کوي. د دې سفر یو هدف د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر خبرې بلل سوي دي. د ایران د اسنا خبری اژانس په حواله د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي چې ښاغلی بورل نن ماښام تهران ته خپل سفر پیلوي. په پکتیکا کې نن هم زلزله سوې چې د 15 کسانو د مړینې او 11 نورو د زخمي کېدو سبب سوې ده. آزاد خبریال رحیم خوشحال چې تازه له زلزله ځپلو سیمو راستون سوی راته وایي.
نن د ورځې 10 بجې بیا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله وسوه او دغه زلزلې له امله چې هم 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ او 11 نور ژوبل سوي دي. زلزله بیا هم ډیره تیزه و خو د مرګ ژوبل کچه زکه ټیټه و چې د دغه دواړو ولسوالۍ خلک اوس په کورونو کې نه اوسيږي بلکې په لویو ډاګونو کې پراته دي. الته د ژوند د شپې ورځې سبا کوي او کله چې موږ په ساحه کې هم موږ خپل 15 زلزله زلزله هیڅ کړ 15 واره پر لپسې زلزله وسوه خو زلزله دومره تیز نو خو د ورځې په 10 بجې چې کومه زلزله وسو هم د زلزلې به توان نه ماړول.
خوشحال صاحب پرون د مړو درایستلو بهیر د چارواکو په خبره چې پای ته ورسېد څه فکر کوي چې مړی هغه زر کسان دي چې پرونی رقم رسنیو سره شریک سوی او نه خلک وایي چې شاید مړو شمیر زیات وي؟
د مړو شمیر هماغه و ځکه د تخلیف پروګرام پای ته رسیدلی و. هماغه زر کسه چې ښودل سوی و هماغه و. اما دغه 15 کسان چې نن اضافه خپل ژوند له لاسه ورکړی و دا اضافه سو. لویه ستونزه دا وه د مړو په ارقامو کې تغیر نه و راغلی خو ما ژوبل کسان له دې نه هم اضافه و ځکه چې ډیری هغه کسان چې دوی په خپلو کورونو کې ژوبل سوي و دوی ډاکترانو ته مراجعه نه وه کړې، دوی ځان خلکو ته نه و ښودلی، سرسیرن ژوبل سوي و. دوی ته مرستې ښې پریمانه روانې وي له بېلابېلو ادارو نه.
هم دا پښتنه کولم خوشحال صاحب چې هم بیلابیلو هیوادونو هم سازمانونو هم اشخاصو او هم سوداګرو د مرستې د پاره کمپاینونه پیل کړي دي په دې خاطر چې دغه مرستې واقعا هغه اړو کسانو ته ورسیږي. څه پلان سنجول سوی؟ ځایي خلکو څه غوښتنه کړې ده یا هم هلته میشت پالن سوی؟
د دغو خلکو ته مرستې ښې پریمانه په لارې روانې وي. لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، ګډوډې دي. حتی کوی چې له کابل نه چې کوم موټر حرکت وکړي هغه په یوه نیمه ورځ کې حتی تر دوه ورځو ځان نشي رسولی. نن ځینې مرستې ساحې ته رسېدلې وي او پرون هم رسېدلې وي. دغو خلکو ته ډیری خلکو ته خوراکي توکي ویشل سوي وو. اما د خلکو لویه غوښتنه دا وه موږ چې تېره شپه د خلکو سره زلزله ځپلو خلکو سره کېنسلو، د دوی کورونو ته ورلو، دوی خیمې نه درلودې. د دوی لویه غوښتنه یوه دا هم وه چې دوی ته باید خیمې ورکړل سي تر څو پورې ماشومان چې په لویو ډاګونو کې شپې سبا کوي.
آزاد خبریال رحیم خوشحال و چې د پکتیکا د ورستي وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. په کندوز کې د خوست پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین تنظیمونکي وایي چې دوی له خلکو غواړي چې تر خپل وسه له زیانمنو سو کسانو سره په پکتیکا او خوست کې مرستې وکړي.
د دې کمپاین مسؤل او د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست عبدالمتین یوسفزی ازادۍ روډیو ته وویل
په دې کې ټول تجاران، کسبکاران، د کندوز ټول عام خلک ان شاء الله سهم اخلي او دې خلکو ته کومک کوي.
د دې کمپاین تنظیمونکي پر ملي سوداګرو، پانګوالو او شتمنو کسانو غږ کوي چې د زیانمن شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. د دغه کمپاین یو غړي ایمل منګل ازادۍ روډیو ته وویل
مونږه وکړای شو تر څو د غوی اقلان په دغه کمپاین سره دغه سره ټولو د یو دوه درې ورځو کې مونږه د غوی لاس نیوایو.
د دوی په خبره په خوست او پکتیا کې رامنځته شوې زلزلې د افغانستان په تیرو سلو کلونو کې به ساري طبي ناورین دی او دغه راز له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د بشري مرستو پر راټولولو کې له دوی سره ونډه واخلي. د کندز د اطلاعات و فرهنگ د ریاست رئیس متی الله روحانی وای راټول شوی مرستې به د یو منظم پلان له مخې تر زیانمن شوو کورونو یې ورسول شي.
مونږ یو کمپاین پیل کړی دی او څه مرسته کومکونه مسې راټول کړي دوی ته په اختیار کې ورکوو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. اروپای ټولنې افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندیښنه مطرح کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اروپای ټولنې دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په استولې لیک کې د دې موضوع د څرنګوالي په اړه د یوې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
و اگر جامعه جهانی به افغانستان توجه نکنه و در افغانستان تغییر ایجاد نشه، این
از ایتالو اتومیش تو راهسیل تحصیل او کار نه محروم پاتې شوی. نوموړی وی روان حالت روح او روان سخت زپل او د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي. از ایتا چې د اقتصاد په هنجي د ووم سمستر محصله بوي له اتومیش تو راهسیل خپل په هنتون او حغزای کې چې کار کول لري پاتې.
ما هم از جمله زمين دختر خانمای هستم که از درس محروم.
زه هم د هغه انجینر لړل يم چې له تحصیل لری پاتې سوی دي او دغه چارې زما په روح او روان منفي اغېز کړی. نه یوازې زه بلکې هغه انجونې چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي هغوی هم له دې نعمته محروم پاتې سوي دي. موږ دغه حالت ته مجبور سوي یو. موږ ډېرې هیلې درلودې. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ده چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
خدای یوازې ازیتانه ده چې له دې حالته رنځوړي. ښایي په زرګونو نجونې او مېرمنې له ورته حالت سره مخ وي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، پر افغان مېرمنو او نجونو د کار ترڅنګ د تحصیل په برخه کې هم محدودیتونه وضع شول. اوس اروپایي ټولنې او فرانسې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې دغه حالت ته په اندېښنې سره د روان وضعیت په تړاو یوه بیړنۍ ناسته جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازي لوت ناتسن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یوه استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د جولای په لومړۍ نیټه باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او تحصیل په تړاو بیړنۍ ناسته جوړه شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د فرانسې هیواد دایمي استازي نیتلی برادوست بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځمې ورځې په غونډه کې ویلي چې میرمنې په افغانستان کې بندیانې دي او نشي کولی له خپلو حقوقو دفاع وکړي. نوموړي ویلي د بشري حقونو درناوی د ملګرو ملتونو په منشور کې واضح او کلیدي اصل دی او ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. اغلی برادوست ټینګار کړی چې پر دیارلس طالب چارواکو د بندیزونو د لګولو په برخه کې باید ځینې شرایط د ملګرو ملتونو لخوا په پام کې ونیول شي. نوموړي ویلي د یو قانونمند حکومت رامنځته کول له افغانستانه د هغو وګړو چې ژوند له ګواښ سره مخ دی د خوندي وتلو لپاره د حل لارې لټول، په افغانستان کې د بشري مرستو د رسیدنې او څار په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول هغه شرایط دي چې د طالبانو اوسني حکومت هیڅ یوې هم نه دي ترسره کړي. ملګرو ملتونو روانونې د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو تحصیل په وړاندې سخت دریځ یادیږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماتانو له قوله لیکلي چې په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر دریو نورو میاشتو غځول شوی. د راپورونو له مخې هغه دو طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به افغان میرمنو او نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د کار او تحصیل اجازه ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وروسته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. اوري چې د کندهار اورزګان لوی لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوی، مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو اوس یوه نړیواله مسئله راخلو. اوکراین وایي د امریکا لخوا دغه هیواد ته پرمختللې لیر واټنه وسلې رسیدلې دي. دا خبر امریکا هم تایید کړي، خو هیڅ خوا نه دي ویلي چې دغه وسلې کله اوکراین ته لیږل سوي او آیا تر اوسه پورې په جګړه کې ورڅخه کار اخیستل سوی او کنه.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وسلو لومړی جوپه ورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او که نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوي پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لارواټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچي قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیته داسې بریشي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې د افغانستان روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ د ټولو اړخونو په ګډون سره جوړ کړي. دا هم تفصیل
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیر ورځ دغه سازمان ته په خپلو خبرو کې د افغانستان د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي فائق ویلي له هغې وروسته چې طالبان د زور له لارې قدرت ته ورسېده او دا د 10 میاشتې د حکومتولۍ کېږي، خو تر اوسه یې د خلکو لپاره یو منل شوی حکومت نه دی رامنځته کړی او د بشري حقونو په برخه کې انعطاف پذیري هم نه ده ښودلې. نوموړي همداراز د طالبانو حکومت د بشري استعداد وژنې او همداشان د میرمنو په برخه کې د بشري حقونو په نقص تور کړی. هغه همداراز د طالبانو د حکومت د سوری لاندې په افغانستان کې د لږکیو هدف ګرځول هم د اندېښنې وړ مسله یاده کړې. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې برخه کې واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. خو ښاغلي فائق وړاندې ویلي چې د افغانستان د خلکو ژوند یوازې ډوډۍ، سرپناه او جامو پیدا کولو ته منحصر شوی او د راتلونکي لپاره هیڅ هیلې نه لري. د هغه په باور اوس هم هیله مند شته چې افغانستان له منځوي کېدو وژغورل شي او پرې نه ښودل شي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټن ځای بدل شي. نوموړي د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلي چې په لومړي سر کې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او جګړه د حل لاره نه ده. ملګري ملتونه یو ښه موقف لري او دوی کولی شي د یو نما په چوکاټ کې یو بین الافغاني ډیالوګ چې په هغې کې د ټولنې ټولې برخې له هېواده بهر سیاسون او نور شخصیتونه ونډه ولري رامنځته کړي. ښاغلی فائق دې مسلې ته په اشاره سره چې د دغه ډیالوګ له لارې کېدی شي په سیاسي مسایلو د حکومت بڼه، خپلواک انتخاب، بنسټیزه خپلواکي، د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنو ساتل او د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې او هوکړه وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې د یوې لویې جرګې او د دې جرګې له لارې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو اوازې تر غوږو کېږي. له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي تر څو د دوی له لارې په جوړېدونکې لویه جرګه کې د دوی د حکومت د مشروعیت لپاره مثبت رای واخلي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې هغه مهال نوې منلې.
د کندهار اورزګان لویه لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوې مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. کاروانګر هم شکایت لري چې د دوی د میوې او نور حاصلات پر وخت بازارونو ته نه رسیږي.
دا د کندهار څخه روزګان ته غزیدلې لار د چې هر ورځ ورباندی سلګونه سپرلی تګره تکوي. پر دغه لار تلونکي کسان وایي د لارې خرابوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او په ماینونو ویجاړ پلونه او پلچکونه د دې لامل سوي چې د سفر وخت یې په ساعتونو وخت ونیسي. د خلیفه او دارو خان په نوم دوه موټر چلوونکي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره لاس په کار سي او خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې جوړې کړي.
کډیا د تاشټول مری چې راوخه چې په یو ورځ رسیږي هغه په 2 ورځ رسیږي چې 1000 روپۍ غواړي تاشا هغه بارت شلو زور ته ورسیږي. د 1000 روپۍ د وا غواړي هغه بارت شلو زور ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاشا په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا 2 ورځې کې دلته ورته ولاړم موټر نه سه یوای داش به کو بل وای داش به کو لارې ته ځان نه نسی.
داسی تکلیف دی خامه ده سر مات ماتی سر وضع دیر خراب ده دیر کرپ کرپ دی پکشه چه مریضانی دیر تکلیف پر که خوالار خراب ده خامه ده بالا ده جمن ده باش داغال پر ده رایی
لدی لاری د کندهار په شمال کې د یو شمیر زراعتي ولسوالیو او د روزګان ولایت زراعتي محصولات هم په غټو موټرو کې د هیواد نور ولایتونو ته وړل کیږي. د اجی محمد په نوم یو کروندګر وایي لدی لاری د خپلو حاصلاتو وړل راوړل ورته ډیر ستونزمن دي او ډیر وخت د دې لاری د خرابوالي له امله د بزګرانو میوې او نور حاصلات خرابیږي او ډیر مالی زیانونه راوړي.
فروغ سفرې پر خوا چې راځي په خط هاڼه ودا ګرد ورور ډبرې مځکې دي اوس به ګرد کشنیان مټل یا مټر پراخوا تللی مګر اوس پراخوا نه ځي وپیجې ډبرې چې داسې لکه دا دغه لکه ستنې دغسې ډبرې چې وپیجې نو ګرد خلک وپیجې خواران وپیجې پر دغه دار باندې مټران راوځي وا خدای دې دوړې چې وپیجې ډبرې چې مټران وپیجې پنچرې چې وپیجې چې اوس مقصد چې ډمبر سي برابر دغه په درې پاوه کې رسېږي ښار ته دا زموږ د ځای اسه اوس ورور په یوه ساعت په دوه ساعت نه رسېږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د ټولګټو چارو ریاست وایي د دې لارې د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل سوي او تر سروې وروسته به ورباندې عملي کار پیل سي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نعمت الله سراج وایي د سپین بولدک زابل او روزګان د سړکونو د جوړولو د سروې په موخه له کابل څخه څو ټیمونه کندهار ته راغلي او د سروې او بودیجې تر بشپړېدو وروسته به د دغو سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي.
واقعا دا د کندهار او روزګان تر مابین چې کومه لار ده دا خو یو خو په دا شل کاله باندې توجه نه ده ورته سوی په تیر نظام کې او اسلامي امارت خو اوس دغه لري توجه بیخي د حد پاسه توجه دغه لري ته لري. زه چې کابل ته تللی وم دغه باره کې د دوی سره وغږېدو بیا چې دا اوس حاجي صاحب راغلی و هم مې دا خبره وکړله چې دغه کار باید عاجل شروع شي چې دا د روزګان او د کندهار سړک دی.
د یادونې وړ ده چې د کندهار روزګان د لوی لارې ترڅنګ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو لارې هم د تیرو جنگ جګړو او ماین چاودنو له امله ویجاړې سوي چې خلکو ته یې د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او په تلو تلو کې اورئ چې له هلمند ولایت څخه درې تنه کارګر د کابل پر لوري پلي روان سوي ترڅو د شپږ سوه بیروزګاره کسانو ږغ د طالبانو تر رئیس الوزرا پوری ورسوي. دغه کسان وایي چې خپل سفر ته به ادامه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
بیروزګاری په مخه کړي یاد هلمندي کاریګرو د تیرې سیشن بی پوراز د پلازمینې پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلي تاک پیل کړي چې اوس مهال د زابل ښاري صفا ولسوالۍ ته رسېدلي دي. دغه درې تنه کاریګر وایي د شپږ سوه بېکاره کسانو په استازیتوب یې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغو ادامه ورکړي څو چې طالب مسولین ږغ وانه وري. درویش مرادی چې د دغه درې کسانو له ډلې څخه دی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف دا دی څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپلې ټولې شته ستونزې ورته واوروي.
کار بیروزګاری د لاسه دا سفر مو پیل کړی دی چې د شپږ سوه کسانو بیروزګاره کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د دبلیو د خوا څخه موږ مرسته غواړو کومک غواړو. شپږ سوه کسان د پلکې مزدوران ټوله بیروزګاره بېکاره دی د خیر سره وزارت پورې اسلامي امارات
د فلازمینې کابل پر لور پر تڼاکو پښو دغه روان هلمندي کاریګر وایي هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته یې وسپاري څو دوی یې په شفاف ډول تر غریبو کورنیو ورسوي.
او څه چې دغه راځي کومک مرسته راځي دبلیو اف پی د خوا څخه چې مرسته راځي هغه هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسېږي دا کارګرانو مزدورکارانو ته.
د دې ډلې یو بل کس محمد دین ازادي راډیو ته وویل چې ځکه یې د کابل پر لور حرکت کړی چې ستونزې د پخوا په پرتله څو چنده ډېرې سوي. په کور کې د خوړو لپاره څه نه لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس وویل چې حکومت یې ورته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې جوړ سره مرستې ترسره کړي. نوموړي وایي تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي خو د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره یې په کابل کې کتلي او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل ډاډ ورکړي خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یوه ستونزه نه ده حل سوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې د اقتصادي مشکلاتو له امله ډېر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او په لکونو افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې چې زیات شمېر یې بیا نیمګړې هیلې پر لاره خپل ژوند له لاسه ورکوي.